Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت سهارنۍ خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ مراعت سي له طالبانو سره د سولې موافقې لاسلیک ته تیار دی. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشتې 15 د فبروري 24. پیل خبرونه کوو. د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی وکړ. د ملي امنیت شورا وایي چې له ایران څخه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې سوي دي. ایراني چارواکي وایي چې توندلارو کاندیدانو په پارلمان کې د تهران ټولې 1.5 څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ رعایت سي دی تیار دی له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې هندوستان ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل
فکر کوو دوی غواړي یوه موافقه وکړي، موږ هم دا غواړو. زما په فکر دا موافقه به کار وکړي. وبګورو تاسو په هیګه چې د تاوتریخوالي کومولو مشخصه اونۍ ده چې لا یې دوی ورځې تیر شوي. وبګورو چې دا مرحله څنګه مختزي.
د تاوتریخوالي د کومولو ورځنی پروسه لشن به پیل شوی او نن دوشنبه دریمه ورځ ده. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی وکړ. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه خبره سوې راغلی، سازمان د دې موافقې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان حکومت په مشوره ورباندې صلاح شوې هرکلی کوي او دا به په افغانستان کې پایداره سولې ته لار هواره کړي. د اسلامي همکاري د سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد ال اسیمین ویلي سازمان یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بین الافغاني مذاکرو بشپړې مرستې ته چمتو دی. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ له تیرې شنبه تر روانې شنبه پورې د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرې اونۍ ویلي وو که د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي سوه، د فبروري پر 9 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له ایرانه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې سوي دي. دغه شورا وایي ایران ته تګ راتګ او په ایران کې د افغانستان د سفارت د قونسلي خدمات ځنډول سوي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا پریکړې پرون د دې شورا په جلسه کې سوي دي.
د ایران څخه افغانستان ته د وایرس د راتګ د مخنیوي په خاطر باید د موقت مودې لپاره له دغه هیواد سره تګ راتګ بند سي. همداراز له افغانستان څخه و نړۍ ته د ماسکونو د قاچاق مخه ونیول سي. په ایران کې زموږ کنسولي خدمات محدود سي.
په هرات کې پرون به کورونا وایرس د دریو کسانو د اخته کېدو د مشکوکو پیښو راپور ورکړل سو. د ایران سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ایران له قوم ښار څخه ورستانې سوي 14 کسانې قرنطین کړي دي. په ایران کې په کورونا وژونکو وایرس د مړو شمیر 8 ته رسیدلی چې دا له چین څخه د باندې په دې وایرس د مړو تر ټولو لوړ شمیر دی. ایرانی چارواکي وایي چې توندلارو کاندیدانو په پارلمان کې د تهران ټولې 1.5 څوکۍ ګټلې دي. د ټول ایران په کچه د بشپړو نتیجو په اعلان کې ځنډ په تیرو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون په اړه پوښتنې ولاړې کړې دي. د ایران د کورونوي چارو وزیر عبدالرضا فضلي پرون وویل د هغو خلکو له ډلې چې د رایې ورکولو پر شرایطو برابر وو څه کم 43% یې رایې ورکړې هغه دا مناسب شمیر وباله.
موږ په کومو شرایطو کې دا انتخابات ترسره کړل؟ په هیواد کې مو بیلابیلې حادثې وې. په دې ورځو کې مو اقلیمي شرایط نامناسبه وو. د کورونا وایرس بحث هم مطرح وو.
د تیرې جمعې د ټاکنو په درشل کې د انتخاباتي چارواکو لخوا زرګونو اصلاح پال او منځلاري کاندیدان له کاندیداتوري محروم کړای سوي وو. دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړی چې په پارلمان کې د تهران ټولې 1.5 څوکۍ محافظه کارو کاندیدانو ګټلې او پخوانی شاروال محمد باقر قالیباف په تهران کې تر نورو مخکې وو. قالیباف چې یو وار په سپای پازرن انقلاب کې د هوایي ځواک قومندان هم وو د پارلمان د ریاست لپاره مخکښ کاندید ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې اسرائیلي ځواکونو پرون یو فلسطیني وسلوال چې شک کېده د اسرائیل او غزې ترمنځ سیمه کې بمب ځای پر ځای کوي وواژه، فلسطینی وسلوالو د اسرائیل د جنوب پر لوري شاوخوا شل توغندي وویشتل. د اسرائیل پوځ ویلي چې لس توغندي د دوی د هوایي مدافع د دستګاه لخوا لاندې غورځول سوي. د اسرائیل پوځ د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړی. د پتیرو څو میاشتو کې د توغندیو د توغولو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. که څه هم کومې ډلې د دغو توغندیو د ویشتلو مسؤلیت نه دی منلی، خو داسې ښکاري چې دا به د یوه فلسطیني وسلول د وژنې په غچ کې توغول سوي وي. دغه فلسطینی محمد النائم او د اسلامي جهاد د پوځي څانګې سرایا القدس غړی بلل سوی دی. او سربیا په تیرو دوو ورځو کې له خبرداریو سره سره په روسیه کې جوړې سوې د هوایي مدافع پانسیر اس یو ډوله دستګاوې ترلاسه کړې. دغه هیواد ته چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړی سي، د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکول سوی و. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ د روسیې سخت هوایي مدافع د دستګاوو د ترلاسه کولو اعلان پرون په ټلویزیوني وینا کې وکړ. د سربیا دفاع وزارت تیره شنبه تایید کړی چې د الوتکو ضد دغو دستګاوو د شپږو له جملې چې فرمایش یې ورکول سوی و، دوی دستګاه دوی ترلاسه کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 1، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 6، اسمان ځای ځای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 10، اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 1، اسمان ځای ځای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 12، اسمان وریز.
ناجی سپی د هوا له حالا خبر کړو. د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوریدل چې امریکا ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سي له طالبانو سره د سولې موافقې لاسلیک ته تیار دی. د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته د عبدالله عبدالله لخوا د جلا حکومت اعلان اندېښنې ولاړې کړې.
هر هغه څوک چې د افغانستان د حاکمیت پر وړاندې ودرېږي او دلته د خلکو دپاره ستونزې او مشکلات راټوکوي، هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر زیات شوی.
8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادن.
د ژوند پرنګونی کې د پکتیا له یو سماور چی سره خبرې سیوی.
سره باندې غ مارکیټو ولا دکانداران چې دی هم دغه ته چای ورکوه، هغه ترموزونه خپل لري، ترموزونه دوی راوړي موږ ورته چای او ویل ځین سامان نور ورکی دی، هغه موږ ورته غوونه استفاده کوو، هغه ورته چو.
د خبری مجله تر اونیو بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تاوتریخوالي د کمولو مودې ته په اشاره ویلي که په څه کم یو اونۍ کې دغه پروسه رعایت سي، دی به له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. هغه دا خبره پرون یکشنبه په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. اخو ولسمشر محمد اشرف غني هم تیر ماښام په ارګ کې له زلمي خلیلزاد سره کتلي او د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې پر راتلونکو ګامونو ورسره خبرې کړي دي. او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د تړون لاسلیک د تاوتریخوالي د کمښت د مودې په سم کار ورکولو تړلی وباله. هغه یک شنبه مخکې له دې چې هند ته خپل سفر پیل کړي، د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم د ځینو خبریالانو پوښتنې ځواب کړي. یو ترې وپوښتل چې له طالبانو سره به چیرته تړون لاسلیک کړي. ترامپ په ځواب کې وویل، موږ تراوسه پرېکړه نه ده کړې، زه ګورم چې دا یوه اونۍ وخت څنګه تیریږي، موږ یې ژر ترسره کولای شو. فرضاً که په دې څه کم یوه اونۍ کې تاوتریخوالي کمښت کار ورکړ، زه به خپل نوم پرې ولیکم. وخت یې دی چې کور ته راشو. هغوی هم غواړي چې جګړه بنده کړي. هغوی سرسخته خلک دي، موږ هم سرسخته خلک یو، خو 19 کاله دا زیات وخت دی. د فبروري له 2 یعنی همدې شنبې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت بهیر پیل شو. طالبانو ژمنه کړې چې په خپلو بریدونو کې د پام وړ کموالی راولي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ټوټر پاڼه لیکلي، د توافقنامې د لاسلیک لپاره د ده په خبره د مناسبې فضا د برابر برابرولو په خاطر د ولایتونو په مرکزونو قولي اردوګانو فرقو غوندونو او د بهرنیو ځواکونو په مرکزونو بریدونه نکوي. د لپاسنیو استثناءاتو پرته د طالبانو بریدونه سرغړونی نه بولي او دلیل دایا د ویچې عام اوربند نه ده شوی. د افغانستان د کورونی چار وزارت ویاند نصرت رحیمی ویلي د شنبه او یک شنبه پرزو طالبانو په هلمند، کندهار، بلخ، اروزګان او کاپیسا کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوستو باندې بریدونه کړي چې پکې 15 افغان عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د تاوتریخوالي د کمښت د مودې تر پیل مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو شمیر او یا تر اتیا یادېده او اوس په دې ورځو کې د راپورونو په اساس شاوخوا 10 بریدونو ته راکم شوي. د تاوتریخوالي د کمښت د مودې د ارزونې په هدف افغان ولسمشر اشرف غني یک شنبه ماښام د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره هم کتلي. دا خبر ارګ مڼې د ښاغلي غني او سفیر خلیلزاد د لیدنې له عکسونو سره یو ځای خبر کړي او زیاته کړي ده چې دواړو خواوو همداراز د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه هم خبرې وکړي. لکه څنګه چې امریکایي چارواکو ویلي که د تاوتریخوالي د کمښت بهیر کامیاب شي د فبروري په 19مه به له طالبانو سره تړون لاسلیک شي. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او ورسره به له افغانستانه په تدریجي توګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په هڅه کې دی پرون یو وار بیا له طالبانو سره په تړون ټینګار وکړ چې له مخې امریکایي عسکر کورونو ته ستانه کړي. طالبان یو لسیده کیږي چې جنگیږي. موږ څه باندې 19 کاله هلته تیر کړي. د قانون د اعمال د ځواکونو په توګه طالبان غواړي تړون وکړي او موږ هم غواړو تړون وکړو. زه فکر کوم دا به کار ورکړي او به ګورو. موږ اوس په یو ماتل حالت کې یو جنگ ځنډیدلې شاوخوا یو نیمه ورځ تیر شوه او به ګورو چې څه کیږي. خو خلک غواړي یو معامله جوړ شي او زه فکر کوم طالبان هم غواړي یو تړون وکړي. هغه ویل جګړو ستړي دي. د امریکا د همدې تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف امریکایي چارواکو له طالبانو سره د 2013 کال په وروستیو کې خبرې پیل کړې او په شاوخوا یو نیم کال کې دا د اوس د یو تړون لاسلیک ته نږدې شوی. د افغان حکومت ټول نړیوال ملګري یوازې له سولیزې لارې د افغان جګړې پای ته رسول ممکن بولي او ټینګار کوي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید افغانان خبرې وکړي او په خپله د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
ومردل چې د امریکا ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمول اونۍ رعایت سي له طالبانو سره د سولې موافقې لاسلیک ته تیار دی. د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته د عبدالله لخوا د جلا حکومت اعلان اندېښنې ولاړې کړې دي. ځینو شننکو د افغان امنیتي ځواکونو پر بې پرېتوب ټینګار کړی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملي والی حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو بریالی اعلان کړ. خو د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله بیچې ښاغلي غنی سره په سیالۍ کې ولاړو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اعلان پر بنسټ تر هغې کمې رایې خپلې کړې وې. دا اعلان کودتا وګڼله او د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو خبرې ورکړ. اوس دواړو خواوې د حکومت د جوړېدو لپاره چمتووالی نیسي. په داشان حالاتو کې باید افغان امنیتي ځواکونه څه ډول دریځ ولري؟ پخوانی جنرال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان دولت وزیري په دې اړه د یک شنبه په ورځ لازادي رادیو سره خبرو کوي.
هغه څوک چې د قانون خلاف کار کوي باید د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري کنټرول شي. یعنی په دې معنا چې د افغانستان مسلح قوا باید په دې برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي، څو خبره جګړې ته وانه وړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې په یو شمېر ولایتونو کې والیان معرفي کړه او په ځینو ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دوی سره ولیدل شول. په جوزجان ولایت کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال عالم رحمان یاروي هغه مهال چې افغان امنیتي ځواکونه د ښاغلي عبدالله له لورې د نومول شوي والي مخه ونیوله، یاد والي د جنرال عبدالرشید دوستم په استوګنځي کې د جوزجان والي معرفي شو. هڅه مو وکړه په دې اړه د امنیتي بنسټونو څخه نظر هم واخلو چې بریالي نه شو. خو په حکومت کې باخبرې سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي ریډیو ته وویل چې د قانون پر بنسټ د افغانستان امنیتي دفاعي او ملي امنیت ځواکونه د امنیت د ټینګښت وظیفه لري، نه دا چې په سیاسي اختلافاتو کې شامل واوسي. پوځي شونونکې حکمت شهباز بیا په دې اړه داسې وایي:
د افغانستان د وسلوال پوځ د سرالو قمندان د امر نه اطاعت او د هغوی د امر فرمانبرداري دا د دوی دنده ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د حاکمیت پر وړاندې ودرېږي او دلته د خلکو دپاره ستونزې او مشکلات راټوکوي، هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي، د افغانستان نظام ته د منلو وړ نه دي، د افغانستان حاکمیت ته د منلو وړ نه دي.
د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یمن هم وایي اوسني شرایط ډېر حساس دي او که افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپله بې طرفي ونه ساتي، افغانستان به له یو بل کړکېچ سره مخ شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو هم د افغانستان د سولې پروسې او د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
ټرمپ او طالبان یو ګډ هدف لري، له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي، له 19 کلنې جګړې وروسته د شنبې په شپه متحدو ایالتونو او طالبانو په افغانستان کې هغه څه پیل کړل چې د محدود اوربن هڅه او ورځنۍ د تاوتریخوالی کموالی بللی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه که دغه آزموینه نتیجه ورکړي، په پام کې ده په پایله کې د فبروري په 9 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یوه موافقه لاسلیک شي چې هغه به د سولې د بین الافغاني پراخو خبرو پیلېدو ته لاره پرانیزي. د ورځپاڼې په وینا، طالبان په یوه اونۍ کې د پراخو عملیاتو د درولو لپاره د خپلې ژمنې د پر ځای کېدو لپاره ښه دلیل لري، او هغه دا چې د وړاندې شوې موافقې له مخې به امریکا په تدریجي ډول له افغانستانه د خپلو د سرتیرو یوه پر څلورمه برخه چې اوس شمېر شاوخوا 2000 ته رسیږي باسي. دا د طالبانو یو هدف دی چې هغه د ولسمشر ټرمپ هدف هم دی. ټرمپ چې بیا یې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړی، ژمنه کړې چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو دغه تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي. خو د لاس انجلس ټایمز په لیکنه د سولې هغه پراخه پروسه به چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته پیلېږي، ډېره ستونزمنه وي او طالبان به هم یوازینی پیچلی اړخ نه وي. برتانوي د لیمل ورځپاڼې هم په یو مطلب کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ ته پام اړولی او لیکي، په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان په ډېرو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، موبایل شبکو بیرته په فعالیت پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه، له طالبانو سره نیمه اوربند په 2 ورځ هم ټینګو. د لیمل لیکي، طالبان امریکایي او افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د کمېدو پر اونۍ چې د شنبې د شپې له 12 بجو پیل شوې څارنه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه، د ښکېلو اړخونو له دغې ژمنې تمه کېږي چې هغه به په جګړو کې د پام وړ کموالی راولي، او د اونۍ په پای کې به هم د یوې موافقې لاسلیک ته لاره هواره کړي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه، په تیرو 2 ورځو کې په لرې پرتو سیمو کې له کوچنیو نښتو پرته د لویو حملو راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغې نسبي آرامي هم دې ته زمینه برابره کړې چې په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د کندوز د مخابراتو د ادارې رئیس اختر محمد ویلي چې له تقریبا 3 کلونو وروسته چې په دې ولایت کې مخابراتي شبکو د طالبانو د ګواښ له امله د شپې لخوا کار نه کوو، ډېرو دغو شبکو بېرته کار پیل کړی دی. ډلې مل لیکي، د افغانستان د 1.5 میلیونه نفوس په میلیونونو یې موبایل ټلیفونونه کاروي، او په دغه سکتور کې چې په چټکۍ د پراختیا په حال کې دی، شاوخوا 2 لک کسان په کارونو لګیا دي. د دغو شبکو په زرګونو پایې هم په هغو سیمو کې دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول یا نفوذ لاندې دي.
د اورزګان سرپرست امنیه قومندان وایي چې په دغه ولایت کې د لسګونو خیالي پولیسو موضوع کشف کړي او پیسې بیت المال ته ستنې کړي دي. نوموړي دغه څرګندونې د دې ولایت لپاره د نوي امنیه قومندان د معرفي په غونډه کې کړي. شریف الله شرافت ور باندې راپور لري.
د اورزګان ولایت د امنیه قومندانۍ مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د 400 خیالي پولیسو مخه نیولې ده. د یادې ادارې سرپرست مشر سردار محمد حیا وایي د دغه پولیسو ماشونه لدی وړاندې شخصي جیبونو ته تلل. نوموړي یادې خبرې د دغه ولایت لپاره د مرکزی ادارې له لوري د نوي ټاکل شوي امنیه قومندان د معرفت د غونډې پر مهال وکړې.
یک ماه و چند روزی که سرپرست قماندانی امنیه بودم، 400 نفر پلیس خیالی را از راپور معاش بیرون کنم و ای جای افتخار است برای من. و 2,80,000 افغانی پول بیت المال که در جیب مردم میرفت با بانک تسلیم کردم.
جنرال محمد اعظم هاشمی چې تر دې وړاندې هم یو ځل د اورزګان ولایت د امنیه قومندان په توګه دنده اجرا کړې وه، یو ځل بیا د اورزګان ولایت د امنیه قومندان په توګه وټاکل سو. نوموړي د دندې د فایل پر مهال ژمنه وکړه چې د پولیسو ملي کول او مسلکي کول به یې لومړیتوبونه څخه وي.
زه کوشش کوم چې دا پولیس نور هم مسلکي سي، نور هم ملي سي. د هر سنگر، د هر پوسټ، د هر ولسوالۍ، د هر جزتام اکمالات به په وخت زمان سره کیږي. د اورزګان د پولیس دی شی نه به هیڅ سړی غلط استفاده نه کوي. حقوق، امتیازات، معاشات هغه په وخت زمان ان شاء الله ورته رسیږي.
د اورزګان ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید بیا لنی ټاکل سوی امنیه کمانډان غشتنه وکړه چې د پولیسو ټول حقوق پر وخت ورکړي. د پداسیال کې د چلدی وړاندې دغه ولایت سرپرست امنیه کمانډان مدنی پالینو او د خلکو استاد ویلی و چې په دغه ولایت کې د جګړې یو ځنۍ لامل او د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان پوځیانو نه پرمختګ خیالي پولیس دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر اتو ته رسیدلی او په دې وایرس د اخته کسانو شاوخوا 290 مشکوکی قضیې ثبت شوي دي. په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د خلکو تر مړینې وروسته افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو له دغه هیواد سره ځکنۍ او هوایي تګ راتګ بند کړی دی. نور تفصیل له سفیولا ستنګزین اوري.
له چین بهر د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو تر ټولو لوړ شمیر په ایران کې ثبت شوی. اته ایرانیان د دې وایرس له لاسه مړ شوي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کې انوش جهانپور پرون د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې په کرونا وایرس باندې د اخته خلکو شمیر په ایران کې 340 رسیدلی او په 290 تنو نورو کسانو شک دی چې وایرس به نیولی وي.
3 نفر مبتلای تشخیص داده شده قطعی به 340
کسان په ټول هیواد کې په کرونا وایرس باندې اخته شوي دي. له دې ډلې اته کسان په دې وروسته یو څو ورځو کې مړه شوي دي.
8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادن.
جانپور ده هغه دوو کسانو په اړه چې یک شنبه مړه شول جزئیات ورنکړل، خو ایرانی رسنی ویلي یو نامعلومه کس له تهران مازندران ته په لار د کرونا وایرس له لاسه ساور کړه. په ایران کې د کرونا وایرس د پیښو په لیدل کېدو د دغه هیواد ځینو ګاونډیانو تګ راتګ ورسره بند کړی. افغانستان یو له دې هیوادونو دی. د دغه هیواد د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل د حکومت د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ملي امنیت شورا په دفتر کې د کرونا د وایرس د مخنیوي په ارتباط په جوړه سوې ناسته کې فیصله وسو چې د ایران څخه افغانستان ته د وایرس د راتګ د مخنیوي په خاطر باید د موقتی مودې لپاره له دغه هیواد سره تګ راتګ بند شي. همداراز له افغانستان څخه ونړۍ ته د ماسکونو د قاچاق مخه ونیول سي او په ایران کې زموږ کنسولي خدمات محدود سي.
اخوا پاکستان او ارمنستان هم له ایران سره خپلې ځمکني پولې موقتا تړلې. د پاکستان په بلوچستان کې چې له ایران سره اوږده پوله لري بیړنۍ حالت اعلان شوی او په دې سیمه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ بند شوی. د ترکیې د روغتیا وزارت هم ویلي له جمعې راهیسې له ایرانه د ورتلونکو مسافرو د معاینې امر ورکړی او اته کسان یې نه دي ورپریښي. اردن هم دغه هیواد ته له اردني اتباعو پرته له ایرانه د ورتلونکو مسافرو مخه نیولې. د ایران تر ټولو لوی ګاونډ عراق ته هم د ایراني زیارت کوونکو سفر ځنډول شوی. له ایران سره د سیمې اکثرو هیوادونو د خپلو الوتکو پروازونه بند کړي دي. د راپورونو په اساس تر اوسه پورې لږ تر لږه کاناډا او لبنان ته د هغو مسافرو په ډله کې چې له ایران ورغلي وو د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي. ایران په کور دننه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په تګ راتګ محدودیت لګولې او په ځینو ښارونو کې ښوونځي، پوهنتونونه او سینماګانې تړلې دي. د ایران چارواکو ویلي دغه هیواد ته کرونا وایرس ښایي د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوي وي چې په قم ښار کې د سولر انرژي له یو شرکت سره کار کوي. کرونا وایرس د 2019 کال له دسمبر په چین کې کشف شو. دی وایرس تر اوسه پورې 2300 کسان وژلي او پرې د اخته خلکو شمیر 9000 ته رسیدلی. دا وایرس د نړۍ شاوخوا 1.5 هیوادونو ته خپور شوی، خو چین وایي په کور دننه په ګڼو ولایتونو کې د وایرس د زیات خپرېدو مخه نیولې او اوس تر کنټرول لاندې دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مسایل هم تیرو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د امریکا ولسمشر وایي کله تاوتریخوالی د کمولو اونۍ رعایت سي د تیار دی له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پرون کړي دي. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سي په افغانستان کې د تاوتریخوالی د کمیدو هرکلی وکړ. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي د دې موافقې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان حکومت په مشوره ورباندې سلا سوې هرکلی کوي او دا به په افغانستان کې پایداره سولې ته لاره هواره کړي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی چې له ایران څخه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې سوي دي. دغه شورا وایي چې ایران د تګ راتګ او په ایران کې د افغانستان د سفارت د قونسلي خدمات ځنډول سوي دي. ایرانی چارواکي وایي توندلارو کاندیدانو په پارلمان کې د تهران ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. وروسته له هغې چې اسرائیلي ځواکونو پرون یو فلسطینی وسلوال چې شک کېده د اسرائیل او غزې ترمنځ سیمه کې بم ځای پر ځای کوي وواژه، فلسطینی وسلولو د اسرائیل د جنوب پر لورې شاوخوا شل توغندي وویشتل. سربیا په تیرو دو ورځو کې له خبرداریو سره سره په روسیه کې جوړې سوې د هوایي مدافع پنسیر اس یو ډوله دستګاوې ترلاسه کړې. دغه هیواد چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړې سي، د امریکا د متحدو ایالتونو د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکول سوی و.
دا ژوند رنگونه.
نومی جماعت گل د پکتیا ولایت احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په خپل مرکز گردیز کې ژوند کوم او کاروبار می سماوات کاروبار کوم. خپل باندې مرکز کې
څومره وخت کېږي دغه کاروبار می انتخاب کړی؟
تقریبا شپږ کاله کېږي په همدې مرکز کې کار کوو، د سماوات کار کوو.
په دغه کاروبار کې فقط تاسو خلکو ته چای ورکوئ که نه داسې یو ځایم لري چې دوی عمل ته کینی څښي؟
نه نه، په دې کاروبار کې خو موږ صرف همدغه مارکیټو والا دوکانداران چې دي همدغو ته چای ورکوو. هغه ترموزونه خپل لري، ترموزونه دوی راوړي، موږ ورته چای او ویل ځینې سامان نور ورکې دي، هغه موږ ورته هغونه استفاده کوو، هغه ورته اچوو.
هغه فی ترموز څومره دی قیمتي؟
لکه هغه یو ترموز موږ ورته په لس افغانۍ ډکوو، تنه اوبه غواړي یا چای مای غواړي.
د ورځې به هم تقریبا ټوټل سودا څومره وي؟
یاره ورځې خدای مو د غاله مه بندوي، تقریبا 3000 او 3500 افغانۍ دومره.
د کور کاروبار به ورسره ښه کور مصارف ګټه او د شیان؟
الحمدلله الحمدلله، کور کاروبار خو چې دی کور نه پکا الحمدلله، الله پاک په همدې کې راته مقرر کړی.
یو څه چې زه ستا په څېره کې وینم هغه خوشحالي ده. نن خوشحاله یې که هر وخت؟
نن هر وخت خوشحاله یم الحمدلله. کار مې ښه دی، چې کار مې ښه وي خوشحاله و بش وي. بیا هم کله کله څه وي مقصد د ګوزونه مزونه راته جګ شي، بیا هغه وخت کې لږ ځیګرخونه وو.
د کور د کورنۍ غړي مو څومره دي؟ او هغه ناروغان او هغه د کورنۍ کوم زده کوونکي چې دي، هغوی د ښوونځی مصرف ځینې نور شیان دا ټول پوره کېږي؟
الحمدلله فامیل مې چې دی لوی فامیل لرو، نور ورونه مې چې دي هغه هم دلته بازار کې کاروبار کوي، او دلته تقریبا درې کسان ما سره ورونه مې دي، هغه هم ما سره په همدې سمواد بخارۍ کې کار کوي. هغو باندې کورسونه هم وایم، شخصي مکتب هم په وایم، ټول مصارف د همدې